السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ راډیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غویی یا سور 14مه ده چې د 2023 میلادي کال د می له 14مې سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د پروان ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړه شوي او ځینې کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي دي. د دې سیلابونو له کبله د پروان بامیان لویه لاره پرون بنده شوې وه، خو د ورځې په وروستیو کې بیرته پرانیستل شوه. د پروان په شیخلي او سیاګرد ولسوالیو کې هم سیلابونه بهیدلي دي. پر مرکز چاریکار هم سیل ورمات شوی، خو تر دې دمه د دې ولایت له شینوارو ولسوالۍ پرته له نورو سیمو د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه خبرونه نه دي خپاره شوي. د خوست سوداګرو او د یو شمیر خصوصي ښوونځیو مسؤلانو پرون د اختر په ویاړ په یوه غونډه کې د طالبانو او د تیر حکومت د شهیدانو یتیمانو ته د زده کړو د لګښت ژمنه وکړه. د غونډې تنظیموونکو ویلي د دې کار هدف دا دی چې یتیم ماشومان پر ځان بسیا شي. دا لومړی ځل دی چې د جګړو له یتیمانو سره د دې ډول مرستو ژمنه کیږي. سلوواکیا او هنګری وایي د هغې طرحې ملاتړ نه کوي چې اروپا ته د روسیې د تیلو او ګاز پر صادراتو بندیز لګوي. د سلوواکیا د اقتصاد وزیر ریچارد سولیک پرون وویل هیواد یې څو کلونو ته اړتیا لري چې د روسیې د تیلو پر ځای له خپلو سرچینو کار واخلي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیتر سیجارتو هم وویل چې هیواد به یې د روسیې د انرژۍ پر سکتور د بندیز د طرحې پر ضد رایه ورکړي. په پام کې ده چې د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه نن پر دې خبرې وکړي چې اروپایي ټولنه څنګه کولای شي د روسیې پر انرژۍ تکیه ونه کړي. پولیسو د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې له 200 زیات معترضان چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان استعفا یې غوښته ونیول. معترضانو ویلي چې پاشینیان د ناګورنا قرباغ د سیمې پر سر په جګړه کې آذربایجان ته امتیازونه ورکړي. پولیس وایي د اپوزیسیون د پلویانو د دوهمې پرله پسې ورځې له اعتراضونو وروسته د ایروان په مرکز او نورو ښارونو کې په موقتي ډول یو شمېر واټونه او سړکونه هم بند کړي دي. او د قزاقستان ولسمشر پرون هغه لانجمن قانون توشیح کړ چې چارواکو ته د خواله رسنیو د بندولو صلاحیت ورکوي. منتقدانو خبرداری ورکړی و چې ښایي دا قانون د دولت د منتقدانو د غلي کولو لپاره وکارول شي، خو ولسمشر قاسم جمار توقایف له دې سره سره هغه پرون توشیح کړ. د قزاقستان ولسی جرګې دا لایحه د اپریل په 14مه تصویب کړې وه. د نوي قانون له مخې خواله رسنۍ باید په قزاقستان کې د قانوني فعالیت لپاره اجازه ترلاسه کړي او سیمه ییز دفتر ولري. را سره اوسې قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ځینو خبرونو تفصیل خبرو. د رسنیو ځینو مدافع ټولنو په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ لپاره اندېښنه ښودلې. دا موضوع په یو مرکه کې هم شاربو.
اوس تفریحي خپرونې په بشپړه توګه له منځه تللې، موسیقي له منځه تللې، یوازې تیز اطلاعات په رسنیو کې خپرېږي.
سیلابونو په پروان ولایت کې خلکو او عامه تاسیساتو ته زیانونه اړولي.
په شینوارو سیاګرد ولسوالۍ کې سیلابونه راغلو چې د دې وجه نه د بامیانو او
پروان عمومي لار هم بنده وه. خوست سوداګرو د طالبانو او پخوانی حکومت د شهیدانو د زده کړو لګښتونه په غاړه اخیستي.
موږ یتیمان یو، ساتنه او پالنه مو وکړای. موږ د نورو ماشومانو په څیر والدین نه لرو.
په نورستان کې ځوانان د اختر ورځې څنګه لمانځي؟
نوي ځوانان او ځوانې جنکۍ خپل محلي موسیقي یا دودیزې لوبې ترسره کوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. د رسنیو یو شمیر ملاتړې ادارې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د رسنیو د ازادۍ لپاره اندېښنه ښیي. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په هیواد کې په بیساري ډول له خبريالانو او د رسنیو له کارکونکو سره زور زیاتای روان دی. طالبان بیا وایي چې ستونزه د دوی نه ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په قطر کې فعال دی. د بیان پر ازادي په داس وخت ټینګار کړی چې د افغانستان د خبريالانو مرکز د رسنیو د کارکونکو د نیولو او په بیساري ډول د ګڼو رسنیو د سقوط په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. دا بنسټ په افغانستان کې د سلګونو رسنیو د بندېدو علت اقتصادي ستونزې او د طالبانو له لوري محدودیتونه ګڼي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د رسنیو د سقوط علت د دوی حکومت نه دی.
موږ دا خبره ردوو چې د رسنیو فعالیت د اسلامي امارت له امله صدمه لیدلې وي. ځینې رسنۍ داسې وي چې هغه د بهرنیو ځواکونو لخوا نه او یا په افغانستان کې د ځینو ویلا بیل اړخونه له خوانه تمیلی دي سغه کله ووتل د افغانستان د یو غتخپل تمیلی منابع له لاس ورکړ او ځینو داسې سوي دي چې لاناتو برخېستون سره مخصول اقتصادي حالت لري کمزورې شو او درېمه درجه کې ځینې رسنوي مشران د کله افغانستان ووتل او تختیتل ووتل او رسنۍ به مدیریت پاتې شوي.
په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د مید درېمه ورځ په مناسبت چې په نړۍ کې د رسنیو د ازادي ورسته په یو بیان کې ویلي دي چې خبريالان له جنگي سیمو راپور ورکوي، خپل ژوند په خطر کې اچوي، خو بیا هم زورول کیږي او زندان کیږي. د سفارت ټینګار کړی دی چې د رسنیو په نړیواله ورځ کې باید دا ټول ومني چې د بیان د ازادۍ او د خبريالانو حفاظت باید وکړو. په افغانستان کې د بیان ازادي په تیرو شلو کلونو کې یو لاسته راوړنه یادې شي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو مفصل راپور کې دې ته اشاره کړې ده او خبرداري ورکړې ده چې د رسنیو وضعیت شای نور پس خراب شي. په دې راپور کې د تیر کال له می میاشتې رانیولې د سش کال له می تر میاشتې پورې مودران غړي راغلي دي چې شاوخوا 130 داسې پیش رامنځته شوي دي چې په کې له خبريالانو سره زیاتی شوی. لدی ټلی نوی څل خبريالان نیول شوی او دا اکثر پیشه د طالبانو تر واکمن اعلان سیمو کې شوی دی. د افغانستان د خبريالانو د مرکز پر راپور کې ویل شوی دی چې د اگست 15 چې طالبان واکمنان دي د افغانستان له شاو خوښ پر سو رسنیو څخه نیمایي بندي شوی دی او نشته دیش په سلو کې نوري پاتې رسنی د بندېدو په حال کې دي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز په وینا د طالبانو له بیا واکمنې دوسره په بیساري ډول د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو پر ضد تشدد زیات شوی، اطلاعاتو ته لاسرسي محدود شوی او خبريالان مجبور شوی دي چې ځانونه په خپل سانسور کړي.
و موریدل چې د افغانستان د رسنیو مرکز او د خبريالانو او افغان رسنیو نورو مدافع ټولنو په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت لپاره ژوره اندېښنه ښکاره کړې او وایي په دې باور دي چې که بدلون رانشي ممکن له پاتې نیمایي رسنیو په سلو کې 30 نورې هم بندې شي. احمد شیبر د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون لغړي زیا بومیا سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې د افغانستان د رسنیو د وضعیت په اړه وضاحت ترې غوښتی.
لګیستې تیر کال نه طالبان په افغانستان باندې واکمن شول، رسنۍ په بشپړ ډول تر سانسور لاندې راغلې. په لومړي سر کې فشارونه سبب دي کېدل چې خبريالان خود سانسورې تر اوبلي، ولی په دغه اختر په ورځو کې د طالبانو د استخباراتو ادارې یو دولس فقریز لیک خبريالانو او رسنۍ ته ولیږل چې په دغه چارچو کې به تاسو خبرونه جوړوي. دا اوتوماتیکلی مخکې له نشر نه د سانسور یو پیل و. دغه ترڅنګ موږ په 2021 کال کې له شپږ سوه رسنیو نه 300 شاوخوا رسنۍ سقوط شوي دي.
د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د رسنیو د سقوط علت دا دی چې دوی مالی امکانات نه لري او دا تور هم پوری کړی دی چې ځینو رسنیو له ځینو سفارتونو پیسې اخیستي چې هغه اوس پې درېدلې دي. توضیح مو څه ده؟
ټول دا سیم نه دي چې ټولې رسنۍ د سفارتونو لخوا نه فنډ کېدلې، پروژې ورکول کېدې او یا هم ځینې نور مسایل وو. خو دې ترڅنګ موږ یو ځواکمن اقتصادی سرکل په افغانستان کې درلوده. دوی اعلانات ورکول او لکه دی پولیو اعلانات بو، د تور زیډی بو، یا د تور تنور اعلانات ورکول، اتا د صابون نړیوالو ورځ بو یا د لاس مینځلو نړیوالو ورځ بو. اوس تفریحي خبرونه په بشپړ توګه له منځه تللې، موسیقي له منځه تللې ده، معلوماتي برخې له منځه تللې دي. یوازې سټیج اطلاعات پر رسنیو کې خبرېږي. یک منبع خبرونه خبري یک منبع خبرونه ته په هیڅ ځای د دنیا کې سپانسر نه پیدا کیږي چې سپانسر کاندي. یو علت داده بل علت داده چې په تفریحي کار کوونکو باندې د خزو په برخه باندې اطلاعات په برخه باندې په موسیقي باندې د طالبان لخوا بشپړ بندیز ولګي د نور رسنۍ نسی کولی چې خپل تلیفون ساته نشراتي توکي پیدا کاندي او نشرې کاندي.
بومیا صاحب یو ډېره مهمه پوښتنه داده چې لکه څنګه چې تاسو توضیح کړل چې رسنیو سره مستقیم او غیر مستقیم دغه ډول مرستې پخوا کېدې، که رسنۍ آزادې وي ګټه یې څه ده او که نه وي نو څه؟
که چېرې رسنۍ آزادې وي دوی به تحقیقي ژورنالیزم ته پیل ورکاندي، هغه تر خاورو لاندې ستونزې به راپورته کاندي کوم چې حکومتونه نه ورته متوجه کېږي او حکومت به ورته متوجه کاندي، هغه ستونزې به حل کاندي او خلکو ته به رفا رامنځته سي. کله چې خلکو ته رفا رامنځته سي او په دې کې د حکومتونو لاسي، زه فکر کوم چې د خلکو د رضایت سبب به کیږي او د خلکو رضایت سبب د دې کیږي چې د نظامونو د پایښت هغه اساسي ګام وګڼل سي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون غړی ضیا بومیاو چې په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. پرون د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ یا د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي د جمهوری دولت له مهمو لاسته راوړنو بلل کېده، خو د دې نظام له پرځېدو او واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د رسنیو په تګلارو کې تر ډېره بدلون راغی. په دې اړه موږ د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پانه د خلکو نظریات غوښتي وو او خلک مو پوښتلي وو چې تاسو په رسنیو کې کوم ډول بدلونونه وینئ او د بدلونونو ستاسو پر ژوند کوم اغیز کړی. دا د ځینو لوستونکو نظریات دلته وړاندې کوو. میرزا خان صحاک لیکلي، په افغانستان کې ورځ تر بلې د بیان ازادي او د رسنیو خپلواکي نقص کیږي او دې ته رسنۍ مجبوروي چې حقایق او د اوسنۍ ادارې ناروا کړنې پټې کړي. احمد عمران لیکلي، زموږ په رسنیو کې اوس بالکل اصلاحي خپرونې نشریږي. ذاکر الله ذاکری لیکلي، شکر دی پخوانی سریالونه بند شول او موسیقي هم تر ډیره حده بنده شوه. شرف الدین اشرفي فراهی لیکلي، موږ اوس یوازې نړیوالې راډیوګانې تعقیبوو او له هغو څخه د سیمې او نړۍ تازه معلومات ترلاسه کوو. علی احمد نورزی لیکلي، موږ اوس صرف کرکټ پر رسنیو ګورو او په هغه کې هیڅ فرق نه دی راغلی، خو له خبرونو سره مو علاقه صفر شوې ده. او ظفر کاکړ د جنوبي پښتونخوا له زیارت سیمې لیکلي، په ګران وطن افغانستان کې خو د خپل بنیادي حق غوښتل لوی جرم وګرځېد. د وطن مطبوعاتي ادارو باندې چې بندیز ولګېږي زموږ غږ به څوک اوچتوي؟ د خبریال د غږ غلي کول او د خپلې خوښې پروپاګاند رسنۍ سختې اغېزمنې کړې. او بلخوا په پاکستان کې د طالبانو تبلیغاتو ته اوس وده ورکول کېږي او هلته هر څوک په افغانستان کې د طالبانو ظلم او جبر ته د خپلې بریا او د دښمن د ماتې په سترګه ګوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو اوري.
د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په 22 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او بارانونو اټکل شوی چې ښایي سیلونه هم ورسره وي. تر اوسه له پروان څخه خبر لرو چې هلته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. له اټکل سره سم په ځینو ولایتونو کې به آن تر 60 ملي مترو پورې باران وورېږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په پروان ولایت کې سیلونو ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم په کاپیسا، غزنی، کونړ، نورستان، ننګرهار، غور، سمنګان، میدان وردګ، بامیان، دایکندي، بلخ، بغلان، بدخشان، پکتیا، پکتیکا، خوست، پنجشیر او پلازمینې کابل کې هم د سیلونو د بهیدو امکانات شته. د چارواکو په وینا په ځینو ولایتونو کې به د باران کچه له 60 تر 70 سانتي مترو پورې وي. د پروان د سیلونو په ارتباط د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق من بشر ازادي راډیو ته تیر شپه ناوخته وویل،
په شینوارو سیاګردو له سوالې کې سیلابونه راغلو چې دغه وجنه د بامیانو او پروان عمومي لاره هم بنده وه. شینوارو له سوالې د ترکانو دری یو دو ماشومان هم پکې متاسفانه غي پکې وژل شي وو. همدا شانته د درازګر په کلی کې چې د شینوار ولسوالۍ مربوط دی زموږ پټې ته هم ډیر زیات نقصانونه رسیدلي وو.
مولوی مبشر زیاته کړه چې د ورځې په ترڅ کې د پروان بامیان لار پرانستل شوه، خو سیلونه د پروان په نورو سیمو کې د مرکز چاري کار په شمول بهیدلی دي چې د شپې تر ناوخته پورې د تلفاتو خبر دوی نه دی ترلاسه کړی. په افغانستان کې د تیزو بارانونو خبرونه په داس وخت کې خبر شوې دي چې د افغانستان ځینې سیمې له تیرو 15 کلونو راهیسې سخت وچکالۍ ځپلې دي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په خوست کې پرون د تیر نظام او د طالبانو یتیمو ماشومانو ته یو اختریز پروګرام جوړ شوی و. د پروګرام تنظیمونکو ویل د دې کار هدف دا دی چې د دواړو خواوو د یتیمانو ترمنځ دوستی او صمیمیت زیات شي. لبلې خوا یو شمیر فعالان وایي د طالبانو حکومت باید د یتیمانو د ځان بسیاینې لپاره پلانونه جوړ کړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور تفصیل لري.
په خوست کې د تیر او اوسنی نظام یتیمانو ته په ګډه د امن اختر تر عنوان لاندې تشویقي برنامه جوړه شوې وه. د برنامه تابعیا کوونکو ویل له دې کارای موخه دا ده چې د دواړو خواوو یتیمانو ترمنځ دوستي او ورورګلوي ټینګه شي. د برنامه یو تابعیا کوونکی قاری عبیدالله آزاد راډیو ته ویل یو شمېر سوداګرو او شتمنو کسانو او خصوصي خوندزیو په وړیا ډول یتیمانو ته د زده کړو د شرایطو برابرول پر غاړه واخیستل.
په دې نن نه غونډه کې مونږ ته داسې د معرف ولا ملګري او هغه د ملي تجارت غولې دي چې د یتیمانو کفالت په خپل غوړو وخستلو، چې څومره یتیمان کدي تیر نظام دي او د امارت اسلامي د دې بونه مونږ برنامه دا دي چې دوی به په روډو کې نور کېنن نه د تعلیمي مرکزونو ته مونږ لګو، حتی کې تلوړو زده کړو پوری مونږ مطلب مشروعي په غوړه وخړي.
د طالبانو د لیکو د یتیمانو د کورنیو د مشرانو په استازولۍ مفتي منور خان ګربز په خپلو خبرو کې په دې خوخي سرګند کړ چې اوسنۍ حکومت یتیمانو ته پاملرنه لري.
بالکل مجدانن ورس کې د یتیمونو زرینه خشور کړل، اې د پلاران بو ان شاء الله په قبرو کې خوشاله وي، اې د پلاران د دې مندې په کورو کې خوشاله دي.
د تیر نظام د یتیمانو په استازیتوب یتیم ماشوم احمد ولی خبري وکړي او له چارواکو یو غوښتل چې د دوی سالمې روزنې او پالنې ته پام ډیر کړي.
یتیمانو ستنا او پلن مو وکړای زکا چې مونږ د نورو ماشومان غوسر ولې دنلرو، بیا هم له دوی زیات مننه کوو د نورو همکارۍ او پټما.
د دوړو خو د یتیمانو لپاره د امن اختر د پروګرام تابعیا کوونکو پر یتیمانو برابرې کړي ډالۍ او یو اندازه نقد پیسې وویشلې. د برنامه یو ویناوال قاری سید خوستی بیا چارواکو وغوښتل چې یتیمانو سره د موقتی مرستو پر ځای هغوی ته داسې څه په اختیار کې ورکړي چې د یتیمانو کورنۍ د اوږده مهال لپاره پر ځان بسیا شي او د مرستې تر څنګ دوی د دایمي کار او بوختیا لرونکي شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد. قدر مناوریدون که شیبه و روستا با اجمل اند لنورو کورانه و مطالب و سرستاس کوربوی، خو اوس ده هند صدر اعظم په اوکراین کې د سمدستی اوربن غوښتنه کړې. نارندرا مودی د ډنمارک د سفر پر مهال پرون ټینګار وکړ چې د جګړې پر ځای د مسکو او کیف ترمنځ خبرې پیل شي. هند له هغو هیوادونو دی چې له روسیې سره ښه اړیکې لري. په دې اړه نور جزئیات احمد شبر اوروي.
د ډنمارک صدر اعظم ماتې فریدریکسن له خپل هندي سیال نارندرا مودی څخه وغوښتل چې له خپل اغېزه د استفاده وکړي چې روسیه د اوکراین برید پای ته ورسوي. د جرمنی آژانس په وینا میرمن فریدریکسن له ښاغلي مودی څخه دا غوښتنه په پلاسمینې کوپنهاګن کې وکړه. دی وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید له جنگ جګړې او د خلکو له وشلو لاس واخلي، او میرمن فریدریکسن هیله ښکاره کړه چې صدر اعظم مودی په دې برخه کې له هغه اغېزه کار اخیستلی شي چې پر روسیې لري. د هند صدر اعظم نریندر مودی وویل چې هیواد یې په سمدستي ډول د روسیا او اوکراین ترمنځ د اوربند غوښتنه کوي او د روسیا او اوکراین ترمنځ کړکیچ باید د خبرو له لارې حل شي. روسیې د فبروري په 24مه پر اوکراین برید پیل کړ. هند تر دې مخکې پر روسیې له بندیزونو سره مخالفت کړی و او پر اوکراین د روسیې برید د امنیت شورا په غونډه کې نه و خندلی. هند یو له هغو هیوادو څخه دی چې له روسیې څخه ډیر تیل اخلي او هم د روسیې وسلو یو ستر پیرودون کې دی. په ورته وخت کې هند له لویدي سره ښه اړیکې لري او په روسیه کې د امریکا له متحد ایالاتونو سره اړیکې پراخ شوي او تاوده شوي.
له خبرونو ور اخوا
دوستانو سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په نورستان کې زغنان او پیغلې د اختر په دویم او دریم ورځ د کلیو شاوخوا هوارو ساحو ته ځي او اختر په یو لړلوبو او میلو لمانځي. په اړه یې له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال ریپورټ اورو.
د خارونو له ګڼې ګوڼې شور ماشور له میله ځایونو او د ژوند له نورو مصنوعي رنګینیو لرې، خو په طبیعي رنګینیو او ښکلاګانو مالامال نورستان کې ځوانان د اختر خوښۍ له نیکونو په ورپاتې لوبو او سیالیو لمانځي. د ختیځ نورستان د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی د ترسره کیدونکو لوبو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نوی ځوانان او ځوانې جنکې چې کوم دي خو یې خپل محلي موسیقي یا دودیز لوبي چې کوم دي هغه ترسره کوي. زمونږ ځوانان چې کوم دي هغه رسۍ کش کوي، همدارنګه الوس په نامه یو لوبه ده هغه کوي، یو د غشي وشتلو یو رقم لوبه ده هغه ترسره کوي، همدارنګه نجونې چې کوم دي هغه هم بیلابیل لوبې لري لکه پټ پټوانې ها او د دې ترڅنګ هغوی محلي سندرې هم وایي. میوزیک ټولې د کلي جنکې راغونډېږي.
د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ وسیدونکي یعقوب خان راته وویل په هیواد کې نوی بدلون سره د خلکو اقتصاد کمزورې شوی، جیبونه یې خالی دي او زیاتو یې د اختر لپاره جامې هم نه دي کړي، خو زړونه ژوندې دي. هلکان او نجونې له نیاګانو او نیکونو ورپاتې لوبو کولو باندې زړونه خوشاله ساتي.
پهلوانی او بسکشی او زغلونه او سندرې او سازونه چې د نورستان ډېرې او کلیو کې رواج دی، په اختر دویم او دریم ورځ کې دغه ساتري او میلی ترسره کیږي.
د هلکانو په څنګ کې جنکیان هم په نورستان کې اختریز لمانځي، نکریزې کوي، نوي کالي اغوندي، یو بل لیدلو ته کورونو ته ورځي، د یو بل ټول په یو ځای کې راټولېږي، ساز سرود کوي، سندرې وایي، نور میلی کوي.
د دوی په خبره چې ولایت نږدې درې کاله وړاندې د بیلی پارک په نوم ونومول شو، خو لا هم پکې کوم ځانګړی میله ځای او پارک نشته چې هلته ځوانان او جینکۍ میلې ته لاړې شي، په ټالونو او زانګوګانو کې وزانګي او د ښاري سیمو په څیر پکې د اختر ورځې ولمانځي. خو بیا هم د خپل ولایت له ښکلي طبیعت، زرغونو ځنګلونو، په خوړونو کې لرنو اوبو او د ډول ډول مرغانو له زړه راښکونکو آوازونو خوند اخلي او خپل ژوند ته دوام ورکوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
تاسو سموږه غلا ازادي راډیو ناوړی. اوس هم نړیوالو رسنیو ته راسو. صالح محمد صالح د څو نړیوالو رسنیو پانی اړولی و اوروچه د افغانستان پاړه څوای.
هندي انلاین خبرونه بزنس ستاندرد پرون د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې پر مسأله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي د طالبانو ویندویانو لبیلابیلو گاونډیو هیوادونو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د فایل په اړه تبصرې کړي، خو د خبرونې په باور دغه حکومت لا هم له نورو هیوادونو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو په تشکیل کې پاتې راغلی دی. د بزنس ستاندرد په لیکنه سیاستوال او شنون کې په دې باور دي چې د طالبانو حکومت د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره په تیرو څه باندې اتو میاشتو کې اغیزناکه ډیپلوماسي نه درلوده. په لیکنه کې ګڼو هیوادونو ته د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سفرونو ته اشاره سوي، خو لیکوال وایي له دې سره سره طالبان نه دي توانېدلي له نورو هیوادونو سره ډیپلوماتیکې اړیکې جوړې کړي. په مقاله کې راغلي د طالبانو لخوا لیږل سویو ډیپلوماتانو په روسیه، چین، ایران، پاکستان او قزاقستان کې خپلې چارې رسمن پیل کړي، خو لا هم معلومه نه ده چې آیا دا به دې ته لاره هوار کړي چې دغه هیوادونه د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني. د برېټانیا خبرېدونکي ورځپاڼې ټیلیګراف د افغانستان د کرکټ د ښځینه لوبغاړو پر وضعیت لیکنه خپره کړې ده. لیکنه په دې عبارت پیلیږي: څه باندې اته میاشتې مخکې چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د دغه هیواد د کرکټ د ښځینه لوبغاړو برخلیک نامعلوم و، خو ځینې نجونې له افغانستانه تر وتلو وروسته وتوانېدې چې یو وار بیا د کرکټ لوبې ته مخه کړي. ورسپانی د رویا سمیم خبری هم راخیستی چې دا مهال په کاناډا کې ژوند کوي او هیله منه ده را روانه میاشت د کاناډا په نیو برانزویک کې د فدریکتون د کرکټ کلب لپاره خپل لومړی مسابقه وکړي. د ګارډین په لیکنه رویا سمیم کال مخکې د هغو 25 ښځو په ډله کې شامل و چې د افغانستان کرکټ بورډ ورسره رسمن قرارداد وکړ. 29 کلنې سمیم ویلي دا هغه ښه شیبه و چې هیڅ کله به مې هیره نه سي. هغې تر تیرې اګست میاشتې په کابل کې په پوره لیوالتیا د کرکټ لوبه کوله او هره ورځ به یې 8 ساعته له نورو سره یو ځای تمرین هم کولی سوی. د کرکټ دغه ښځینه لوبغاړي رویا سمیم ګارډین ته ویلي هر څه ښه روان و. خلکو چې دوی له توپ یا بال او بیټ سره پر لارو سړکونو لیدلې دوی یې تشویقولې او یو ورخو د کرکټ وتلې ستوري راشد خان له دوی سره غرمنی هم وخوړله چې د ښځو او نجونو د کرکټ پر ملاتړ یې خبرې وکړې. خو له کلي چې طالبانو د 13 اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه د سمیم لوبه لغوه سوه او د کرکټ د نجونو ټیم مشر د ښځینه کرکټ د راتلونکي په اړه اندېښنه وښوده. طالبانو له کله چې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې تر اوسه یې د کرکټ تر څنګ د نجونو نورو ورزشي فعالیتونو ته هم اجازه نه ده ورکړې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې دا
وایي ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.